دا مشال لري دا مهال په پیښور کې د غرمې دولس او په کابل کې لسمی بجې دي. په دې خبري سات کې مو ز ګل ایاز او شاهین بونيري هرکلی کوو. په روانه خبري غړي کې مو د قبایلي ضلع خبر پختونخوا پاکستان او د افغانستان په اړه رپورټونو سره سره شننی تبصری مرکی او ځانګړي رپورټونه هم راغلي دي. کولومبیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونه له شاهین بونيري.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د کورمې لپاره به د سامان وړونکو ګاډو لومړی کاروان نن روانېږي. د خیبر سیاسي اتحاد غوښتنه کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دي په سیمه کې د عملیاتو پر مهال عادي وګړو ته د ځاني او مالي تاوانونو مخه ونیسي، او د جرمني او فرانس د بارنو چارو وزیرانو د سوریې له نویو مشرانو سره کتلي دي. د خبرونو تفصیل دا خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د کورمې لپاره به د سامان وړونکو ګاډو لومړی کاروان نن روانېږي. دا په داسې حال کې دا چې د چهارشنبې په ورځ په کوارټ کې د حکومت په مشرۍ شوې جرګه کې شیا او سنی خواوو د سولې تړون لاسلیک کا. د خیبر پختونخوا چیف سکرتر ندیم اسلم چودھری بیگا په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د پولیسو او قانون نافذ کوونکو ادارو په حفاظت کې به د سامان وړونکو ګاډو لومړی قافله نن پاړچینار ته روانېږي. نوموړي زیاته کړې ده چې امن کمیټې به یقیني کوي چې کوم شرخوخي کاروان ګډوډ نکي او یا له تړون څخه سرغړونه وکړي. په عین حال کې د خیبر پختونخوا د اطلاعات سلاکار بیرسټر محمد علي صاحب بیگا په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اپیکس کمیټې د پریکړو پر رڼا کې سیمه له وسلو او مورچو څخه د پاکور لپاره دواړو خواو ته 15 ورځې ورکړل شوې دي. د نوموړي په وینا د مورچو لری کېدو وروسته که څوک هم لشکر کشي کوي نو هغه به تر هګر ګڼل کیږي او پر ضد به پریکنده کاروایی کیږي. د خیبر سیاسي او قومي مشرانو غوښتنه کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دي په سیمه کې د عملیاتو پر مهال عادي وګړو ته د ځاني او مالي تاوانونو مخه ونیسي. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د اتحاد مشر شاه فیصل اپریدی وویل چې په تیرا کې خلکو ته د وسلوالو پرتلا زیات زیان امنیتي ځواکونو لخوا اوړېدلی دی.
فورسز خلق ولی خلق نسی خلق ویجنی کورونو باندې ماټر ګولر غورځي نو مشکل دلته حکومت چې د حکومت کردار یې نه دی. هغه د قانون وایلیشن کوي، د قانون خلاف کار کوي. بنیادی مسله دا چې تر اوسه پورې عوامو لا داسې سپورت یا سهارا نه دی ملو چې عوام په هغه باندې ډاډه شي.
د سیمې د نورو مشرانو وینا ده چې په وروستیو کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په انخطو کې 15 ولسی وګړي وژل شوي او 12 نور جوبل شوي دي. د خیبر انتظامی او امنیتي چارواکو له په دې اړه تازه سندي ویلي خو وړاندې ویلي دي چې د سیمې امنیت تجمن دي او دغلته د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي دي. پولیس وایي چې د سند صوبې په ترپارکر سیمه کې په کال 2024 کې 109 کسانو ځان وژنې کړي دي. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د سیمې د پولیسو ایس ایس پی سمیر نور چنا وویل چې پلټنې ښایي چې ډېری کسانو د بېوزلۍ یا غربت له کبله ځانونه وژلې دي. د نوموړي په وینا په دوی کې د زیاتره کسانو عمرونه د 15 څخه تر 150 کلونو پورې دي. دا سند تر پارکر پولیسو شمیرې ښایي چې په 15 کلونو کې یوازې په تر پارکر ضلع کې 640 کسانو ځانونه وژلي دي. بلخوا په سیمه کې د ښځو د حقونو د یوې غیر سرکاري ادارې سند سهاتی یوه مشره ډاکټر عائشه دریجو وایي چې په سند صوبه کې د ځان وژنې یا د غیرت په نامه د وژلو شمیر ډېر زیات دی او دا یوازې هغه پیښې دي چې پولیسو ته راپور ورکړل شوی دی. تر پارکر د سینا غسیمه ده چې زیاتره پکې هندوان ژوند کې دوی ګیلمن دي چې نجونې تختول کیږي او په زور پرې مذهب پرېښودل کیږي. پاکستان د هند څلور نوي وګړو ته په سند کې په خپلو مذهبي رسوماتو کې د ګډون لپاره ویزې جاری کړې دي. د پاکستان سرکاري راډیو پرون په راپور کې ویلي دي چې په نوې ډیلی کې د پاکستان عالی کمیشن د سند صوبې په شادانی دربار حیات پتاپی سیمه کې د هندوانو د یو مذهبي لارښود شیو اوتاری صدګورو سنت شادارام صاحب د زیږیدنې د درې سوه شپاړسمې کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره څلور نوي زیارت کوونکو ته ویزې جاری کړې دي. دا مذهبي رسومات به د جنوري له پنځمې څخه تر پنځلسمې پورې دوام ولري. او د جرمنی او فرانسې د بارنو چارو وزیرانو د شام له نویو مشرانو سره کتلی دي. د جرمنی جګپوړي ډیپلوماټې انالینا بیربک او د هغې فرانسوي سیالې جان نول باروت پرون په دمشق کې د سوریې له عبوري مشر احمد الشر سره ملاقاتونه کړي دي. د جرمنی د بارنو چارو وزیر پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې کچرې د سوریې انتقالي حکومت په سیاسي خبرو کې د دغه هیواد ټولې توکمیزې او مذهبي ډلې شامل کړي نو اروپا به یې ملاتړ وکړي. نوموړي زیاته کړې ده چې د اروپا او سوریې او جرمني او سوریې ترمنځ یو نوی سیاسي پیل ممکن دی. دا و د دې وخت خبرونه.
خبرونه مله مشال اړې واوریدل چې شاین بنیری درته او وړاندې کړل. که چېرې روانې غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واورئ. د کورمی په بغن کې د ډزو تازه پیښه رامنځته شوې ده چې تازه حال یې په روانه غړې کې اوریدلی شي. د پاکستان وزیر اعظم د وسلوالو پر ضد عملی اقداماتو پورته کولو هوډ څرګند کړی دی. شنونکي د حکومتي اداو په تسنګ ګوري
پاره کې را سنجیدګی نخکاری ځکه اولس اوس ته حکومت یا د ځواکونو لخوا یا د فوج لخوا چې کله د عملیاتو خبره کیږي نو دلته کې عکس العمل ښکاره کیږي.
په کورمه کې فرقه ایزو نښتو وروستو بې کوره شوو کسانو سره د مرستو لپاره ځایي خلکو غوښتنې کړې دي. یو ځای خبریال وایي
دونه غاټ مشکل چې اوس کوم دی یخنی ده او خپل کورونو کې دینه یا خو په ټینټونو کې ژوند کوي یا کټینټونه نیوي خپل رشتہ دارانو کړی دي.
د سوری ودسان اوسیدونکو په سیمه کې د نامنې پیښو اندېښمن کړي دي او له حکومت د امن بحالولو غوښتنه کوي.
چې دومره په تکلیف ژوند دغه تیراوی یزکا چې دلته کلا تپ ولی کلا ماټر ولی شیر کیږي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سروس. مشال لري تاسو غوږی خبري غړې دا څنګه تاسو ته ملګر شي به مخکې ویل چې د کورمی په بغن کې د ډزو تازه پیښه رامنځته شوې ده. تازه حال یې لسمین د مشال لري خبريال طارق اورغزی ناخلو چې دا وخرا سره ټلیفون په کار خلی. طارق اصلي مشه
مننه خوشاله اوس.
طارق حال سره شریک کړئ چې لګ شي به مخکې ما په خل د کورمی په بغن کې د ډزو پیښه رامنځته شوې ده او د مرګ جوبلې راپورونه هم ورکړل شوي دي. تاسو سره اطلاعات دي څه معلومات دي؟
او بالکل دا دغه شان شوي چې نن لسدې د سرکاري گاډو یو قافله بغن ته د دې لپاره ورغلې و چې هغل ته احتجاج کوونکي پاسوي قربان دي. په دغه دوران کې ډزو شولې. دا نه د معلومه چې د ډزو پیل چا کړي خو دوه پولیس او دو اف سی زواک او د ضلع انتظامی مشر جاوید الله مسعود تر برید لاندې راغلی او دا خبره ته په کوزه کورمه کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي ماته ویل او دایرته ویل چې د اف سی زواک هم وروسته ډزې کړي چې پکې د مرګ ژوبلې اطلاعات دي. خو هغه ته دا ویلو چې د سیمې حالات خراب دي او هغل ته چې کمزې کې دا پیښه شوې دي دوی نشي ورتللې چې اصل معلومات راغونډ کړي. او ما ترې تپوس وکړو چې عام خلک هم پر ډزو لګېدلي نو ورته ویلو چې او داسې شوي خو هغه سره دا شمیر نه و. البته د درو کسانو د زخمیان کېدلو چې دی راپور ما سره شته خو هغې لا تصدیق نه دی شوی. او جاوید الله مسعود په اړه راته هغه وویلو چې هغه درې ډزه لګېدلی دی او اوس په الیزو هسپتال کې دی. هغه راته وویل د پولیسو چارواکي چې ممکن ده د هلیکاپټر په ذریعه باندې هغه پېښور ته منتقل کړي. او دائم راته ویلو چې بغن ته د چکم سرکاري کنوای وا چې د ډي سي په سرپرستۍ کې ورتلا هغه د دې لپاره ورتلا چې 12 بجې به نن لټل سیمه د پړچنا ته پگن پلارے بنے کنوئی بتلل ہو اگل تک چونکہ احتجاج ناستے نو دوی دا مقصد دو چی دا احتجاج کا ان کی پاس ابھی او کنوئی بوزی
او دا حکومت چی جاروک ویلیو چی نن با لمڑے کافلا چی دا غبا نن بزینو دا دے ترس کی دوی التورتلل دا حکومتی چی کم وفتو یا چی کم حکومتی قافلا با
دا التا ورغلل نو دا پی خرم منست شول نو دا پولیسو چارواکی نما بیا پختنه وکړل چې هغه کنوی بو بیا هم بوزي او کنه نو هغه ته ویلو چې کنوی نن ورځ چې کوم دی هغه کینسل شول او ما سره دا معلوماتوم دي چې کنوی په دا کنوی چې کله دا پیخه وشول نو بګن دغه احتجاج کوونکی پاسېدل دي هغه اوس التا په مندوریو کې ناستی اولته چې د احتجاج شروع کړی دی ته هغه د مطالبه ده چې په بګن بازار چې 28 نومبر باندې په هغه باندې يرغل شوی نو هغه کې زیات دکانونه چې کم دي د زرو نه زیات دکانونه او کورونه چې دی هغه ډنګ شوی دي د هغه د ازاله وشي او سره د هم غوښتنه ده چې چا په دې باندې بریټ کړی دی هغه خلک دی ونستل شي او په سیمه کې چې کم دي د غټه اسلحه چې کم دي رټلولو لپاره حکومت خپل حل ځلې پیل کړي دا د هغه غوښتنه دي پرون هم هغه سره یو جرګه ناست وه او دا غوښتنې ماته د پولیسو چارواکي هغه ټایم کې راته ویلي وو چې دوی چې کومې غوښتنې دي هغه منل شوي دي او اوس دوی د هغه نه جوړېږي
نو چې غوښتنې منل شوي دي بیا احتجاج ولې دوی ته دوام ورکړی دی
دا اغوی داوی چې دې کې عملی یو خبره د مخې تراشي دا چې اوس چې کومه غوښتنه بنیادی ده هغه د اسلحې راټولولو ده نو په اغې کې 15 ورځې ټایم په تیر چې کوم وعده شوی ده د 2 ورځې مخکې اغې کې دا خبره شوی ده چې په 15 ورځو کې دا اغې د لپاره به یو لای عمل تیاریږي او په یو میاشت کې براغونډیږي د اسلحه د خلکو نه او الته چې کومې بنکرې دي هغه به هم رنګولې کیږي خو چونکه اغې کې ټایم خود له شوی ده او دوی دا منلو ته تیار نه دي چې دغه ټایم هغه دی دوی چې څومره پورې چې دا کار شوی نه مونږ لار نه خلاصو نو دا د دوی ټول نه غټه خبره ده او سره دا خبره هم دوی کوي چې چونکه دغه موعده شوی دی په هغه کې د بګن د پاره چې کوم دغه بګن وران شوی دی یا تالو کونج کې کورونه وران شوی دی یا په بچا کوټ کې چې کوم کورونه وران شوی دی دا غي پاړه باندې څه خبره مخې ته نه درغلي نو په کار داده چې په موعده کې د دې خبرې هم ذکر شوی چې دغه ځکه چې چا نقصان شوی دی اغي ته د
هغه تاریخ نور اطلاعات دي د سیمې څنګه تاسو خو ویلي چې الته د دې پیښې وروسته ځکه چې دا ډیر تامه کېدل چې نن ودا سرکاري د چارواکو د سار لاندې به دا قافله وزي نو د دې پیښې رامنځته کېدو وروسته اوس څه صورتحال دی تاسو هلته ځایي خلکو سره هم خبرې کړې دي څه وایې هغوی
د دې دغه د چې کوم د لارې د خلاصولو خبره ده نو په پړشنار کې چې کوم دی هلته احتجاج ناستی او هغه هم دوه اونۍ وشول هغه احتجاج ناستی او په حکومت باندې دا پرېشر ډېر زیات دی چې دا لارې چې دي دا د خلاص شي چونکه په کورما کې د لارې د بندېدلو د وجې د وایانو کمی راغلی دی هغه د خوراک سکاک چې کوم دی هغه قلت راغلی دی او دغه شانتې نور د ضرورت سیزونو هم چې دی کمی دی او تیل چې کوم دی نشته دی خلک تګ را تګ چې دی هغه ډېرې زیاتې ستونزې لري نو په حکومت ډېر زیات پرېشر وشي دا لارې دې زر ته زر خلاص شي اوس چونکې دغه کنوئی نن بوتللو او دغه پیښه رامنځته شوله او دغه د چې کوم د کنوئی بوتللو څه کومه سلسله وه هغه ودرېدله نو په حکومت خو پرېشر بیا هم راغلی دی او تر دې پس هلته حالات چې کوم دي هغه داسې ښه نه دي کړکیچن دي او لارې چې کوم دي هغه سټیل بندې دي او دا صورتحال دی نو مخکې به لیدل شي څه کیږي مخکې
ځان خیال ساتي ډېر زیاته مننه په دې اړه باندې څه تفصیلات مخکې ته راځي تاسو بیا هم شریکو لسمینه د بشال لوی خبریال تاریخ چې د کورمی په بګن کې د سرکاري گاډو په قافلې بریج شوی دی چې پکې د دوی په وینا باندې د پولیسو لخلینې ویلې دي چې ځینې کسان پکې ژوبل شوي دي په هغه کې د انتظامی د ضلع انتظامی مشر جاوید الله مسید هم شامل دی چې هغه ژوبل شوی دی او دوه نور امنیتی سرتیری زخمیان شوي دي او پنځه واړه چې کوم اهلکار دي هغه الیزو هسپتال ته د درمل لپاره رسول شوي دي. په سیمه کې دا هم تازه خبر راغلی اوس چې نن چې کوم لومړی کافلت له د حکومتي سار لاندې هغه هم ځنډول شوی ده. ساسې پام د رپورټونو په لور راګرځو. د کورمی فعالان بلدیتی نمائندگان او سیاستوالان غوښتنه کوي چې د جنوري په لومړۍ نیټه د دواړو فریقینو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک کیدو وروسته باید هغه لوزنامه عملي کړل شي. دوی په فرقایزو نښتو کې خلکو ته اوختي تاوانونو ورکولو ترڅنګ د مرستو غوښتنه هم کړې. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې ویلي چې په کورمه کې د ړنګ کړل شوو کورونو او دوکانونو په اړه د سروې عمل پیل شوی او اغېزمن شوو خلکو سره به مالي مرستو کولو جاج هم اخلي. نور تفصیل غلام قصرا کوي.
د کورمی ولس مدني فعالان او د یادې سیمې منتخب بلدیتي نمائندگان غوښتنه کوي چې د دواړو فریقینو ترمنځ د دوامدار امن لپاره د شوي لوزنامې رستو دي. تر ټولو اول حکومت د کورمی د متاثره شویو کورونو سره مرستې وکړي. د منځنۍ کورمی تحصیل چیرمین احسان الله د جنوري په درېمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د کورمینا کوم خلک په وروستیو فرقیزو انخطو کې په خپلو کورونو پرېښودلو مجبور شوي یا کورونه یې ړنګ شوي، نو تر ټولو اول د هغوی سره مرستې پکار دي.
پیښه مخې ته راغلې وې چې هغې کې پوره یو بازار هغه خاورو سره خاورې شو وسوځېدو او دلته په سلګو کورونه دلته هغه شول وسوځېدل. نو هغې ته اوس پورې چېرته د آبادکارۍ په مت کې یا د هغې ریسیټلمنټ په مت کې یا د هغې د رهب په مت کې یو روپۍ هم نه دی ملاو شوي.
د جنوري په لومړۍ نیټه په کوهاټ کې لویې جرګې د شیعهګانو او سنیانو ترمنځ په څوارلس نکاتو مشتمل د سولې یو تړون لاسلیک کړی و، خو په هغه تړون سربیره په پاړه چینار کې د ځایي اولس احتجاجي ناسته لا هم دوام لري او دوی په بشپړه توګه د پاړه چینار د لارې د خلاصولو او د لارې د امنیت باوري کولو غوښتنه کوي. د پاړه چینار یو اوسیدونکی او مدني فعال لیاقت حسین وایي حکومت د کورمی اولس ته په دې وروستیو کې د هلیکاپټر سرویس د لارې ډېر لږ دوایان او نور شیان رسولی دي او تر څو چې د کورمی لاره د پخوا په رنګ په مکمله توګه نوی خلاصه شوي، نو تر هغې د کورمی دولت ستونزې په بشپړه توګه نشي حل کېدلې.
نو په کور دار حکومت ته دا کومه معاهده شوې ده، دا معاهده فل فور عملی کی او دی باندې عمل وکي او روډ فل فور خلاص کی او روډ کله خلاص شي دی به ټول مشکلات فل فور حل شي او پر چنار ته او ګرد نو حکومت لکې دي هغه ته به میډیسن را ورسیږي، خوراک او حکومت اشیاء خوردنوش دي هغه سپلای به حل شي، دی واجنه به مشکلات کم شي. ورنه دا کوم اعلان دي، دا اعلان څه پیدا نه کوي، څو پورې حکومت عملی اقدام نه وکړي او دا معاهده
اکتوبر په دولسمه د سونیانو او د نومبر په یوویشتمه د شیعهګانو په کاروان د برید وروستو چې په بغن او ځینو نورو ځایونو کې فرقهییزي انښتې وشوې، نو د کورمی مرکزی لاره په مکمله توګه وتړلې شوه او د کورمی نه په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته په کډه کولو هم مجبورې شوې. د بغن یو اوسیدونکی او په پیښور کې کارکوونکی خبریال محمد ریحان وایي د کورمی نه راوتلي خلک مرستو ته اړتیا لري.
زیاتره خلک چې کوم دي هغه خپل کورونه پریښودلو، هغه زلهنګو ټل دوابه دلته ډېر آباد شول، دینې لو پېښور ته هم راغلو، خو دوی ته ټول نه غټ مشکل چې اوس کوم دی یخنی ده او خپل کورونو کې دینه یا خو په ټینټونو کې ژوند تیری یا کټینټونه نوي خپلو رشتہ دارانو کړی دي، اوس یخنی په وجه باندې دغه ته ډېر زیات مشکلات دي.
د پی ډی ایم ای ویان احسان داول د جنوري په دریمه مشال ریډیو ته وویل چې پی ډی ایم ای د وړاندې نه د کورمی او هنګو انتظامیو ته ځینې هنګامي مرستې رسولې دي او د کورونو او بازارونو د تاوانونو په لړ کې په مرستو کولو د سروې عمل روان دی.
تر زرو نه زیات چې دی دا فیملی ټینټونه ورسره کمباله بسترې ګرم سامان او د غیر غذایی مواد دا چې دی غاته ورکړی شوې دي د کورم ډیسټریکټ ته او الته چې کم دی ډی سی ریلیف پترو باندې چې کم ضرورت د خلکو وی غاته ورکل کېږي ورسره ورسره دوا سوه نه زیات چې دی دا سه فیملی ټینټونه او د نور سامان چې کم هغه ورکړی شوی دی د هنګو ډیپټی کمشنر ته. سروے چې کوم شوی ده په دې کې اوه سوا دیش پورې چې کوم دی دا کورونا زیانمن شوی دی څه په جزوي توګه دي څه په مجموعي توګه دي او پنځه سوا پورې چې دی دکانونو ته زیان رسېدلی دی. نو د دې لپاره هم حکومت چې دی لګیا دی.
د جنوري په لومړۍ نیټه په کوهاټ کې د دواړو فریقینو ترمنځ د سولې د تړون لاسلیک کېدل وروسته ټاکل شوی ده چې د جنوري د څلورمې نیټې نه د مسافرو د کاروانونو په شکل کې د پاړه چینار په لوري تګ راتګ بیا بحال شي. خو په پاړه چینار کې ناست احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې تګ راتګ دې د پخوا په رنګ بحال کړي شي او حکومت دې د لارو امنیت یقیني کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
وزیر اعظم شہباز شریف ویلی چې په پاکستان کې د امن لپاره د فتنه الخوارج په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو لمنځه وړلو وخت راغلی دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د اپیکس کمیټې د غونډې د مشورې پر مهال زیاته کړه چې دوی د پولي دواړو غاړو کوم وسلوال دي او یا په پاکستان کې دننه مرستې اعلان دي باید لمنځه یوړل شي او د دې لپاره ټولې صوبې یو وخل دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې وسلوال بریدونه ډیر شوي دي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
وزیر اعظم شہباز شریف په مشرۍ غونډه کې دوی په ملکی او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا او بلوچستان صوبو کې روانه ترهګرۍ پیښو باندې خبرې وکړې. دوی ویل چې د ګاونډي هیواد افغانستان نه کوم بریدونه کیږي، د هغې وسلوالو مرستیال او سهولتکار دلته کې موجود دي او دوی به پر ضد کاروایانه کوي.
د پولی پورې غاړه چې څو ورځې وړاندې برید شوی او د هغې غاښ ماتونکی جواب هم ورکړی شو او دلته پاکستان کې چې کوم د دوی مرستیالان دي په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا او ځینو نورو سیمو کې او په بلوچستان کې هم چې د پاکستان په ضد سازشونه کېږي، هغې کې چې کوم بهر ملکي لاسونه دي، موږ ته هغې ډېره خپته ده چې د کومو ملکونو نه دوی ته ملاتړ ترلاسه دی. د دې سره سره فتنه خوارج د دوی د مکمل د صفا کولو وخت هم راغلی دی.
نوموړي تیر د نومبر میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف لخوا اسلام آباد کې د پرتشدد احتجاج ته په اشاره وویل چې کوم چړای په اسلام آباد شوی وه او بیا په ټولنیزو رسنیو کوم درو خبرونه او پروپاګاندا خپاره شوي وو، د هغې مخنیوي اوس په ګډه په کار دی. خو بیا شنون کې او واشنگټن پوسټ نړیوال ورځپاڼې سره پاکستان کې کارکوونکي خبریال حق نواز وایي چې د حکومت په دې خبرو اوس اولس باور ځکه نه کوي چې د شلو نه سیوا پوځي عملیات شوي دي خو امن پذیر شوی نه دی او بې کوره شوی خلک هم لا ټول واپس نه دي تللي. بلې دا کچرې په نیشنل اکشن پلان یا د ترهګرۍ په ضد چې کوم قومي تګلاره شاوخوا لس کال وړاندې جوړه شوې وه په هغې پسندیدګۍ سره عمل شوی وو، نو حالات په اوس بدل او غوره وو.
ګوره په هغه وخت کې دا سوچ وو چې یاره نه صرف دا چې فوزي عملیات به وي بلکې د استخباراتو استعمال به هم وي او دغه شان ته کې کوم ترهګر یا ترهګر سوچ والا کومې ډلې دي د هغې پر ضد به هم کاروایي کوي. نو که تاسو پورې موږ وګورو په دغه کې کچرې کامیابي او دغه شان هلې ځلې شوې هڅې شوې وي، نو کېدای شي نن ترهګري چې کوم دی دغه شان نه وه. حکومت د دې پالیسو په وجه باندې په هغې کې هغه سنجیدګي نه ښکاري ځکه اولس اوس ته حکومت یا د ځواکونو لخوا یا د فوج لخوا چې کله د عملیاتو خبره کیږي نو دلته کې عکس العمل ښکاره کیږي، خلک هغې ته ذهني طور تیاری کی نه.
د پاکستان وزیر اعظم میاں شہباز شریف په دې موقع د څلور وڼو صوبو اعلی وزیرانو ته خواست وکړ چې مرکز سره یوځای شي او د پاکستان پوځ سره په شریکه یو کوټلی پلان جوړ کړي نو د پوینا دوی د دې حالاتو نه ځان وستلی شي او ترهګري ختمولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریڈیو، پیخبر.
د مشال ریڈیو په خبری گڑی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورٹونه اوریدلی شئ.
مشال ریڈیو تاسو ته غوږی په داسې حال کې چې د خیبر په تیرا کې د امنیت لپاره عملیات روان دي، ځایي سیاسي او ولسی مشران وای چې په دې عملیاتو کې تر ټولو ډیر تاوان ادي وګړو ته رسیدلې دي. مشال اړو سره په خبرو کې دوی زیاته کړه چې په دې رستو کې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په نښتو کې 15 ځایي وګړي وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. بلخوا چارواکي وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد و کاروایانو ته دوام ورکړي. تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع د سیاسي اتحاد یو مشر شاه فیصل پردي مشال ریډیو ته وویل چې په تیرا میدان کې ولسی وګړي د وسلوالو څخه زیات له امنیتي ځواکونو لخوا پیل شو عملیاتو نه متاثره شوي او زورول کیږي.
هغه زیات نه زیات دا کار وکړي چې راشي روټي دې نه خوري. فورسز خلک ولي خلک نسی خلک ویجنی کورونا باندې ماټر ګولر غورځي نو مشکل دلته حکومت چې د حکومت کردار نه دی. هغه د قانون وایلیشن کوي، د قانون خلاف کار کوي. بنیادی مسله دا چې تر اوسه پورې عوام لا داسې سپورت یا سهارا نه ملو چې عوام په هغه باندې ډاډه شي.
د باډی حکومت مشر بازدار ګل پردي هم را سره د تیرا د حالاتو په اړه خپل احساسات شریک کړل.
هلته غټه مسله دا چې هوایي ګولې پریوزی امن و امان خو روزانه دا مسله وی کنه، داسې مسله نه وی چې بس ختم شو خبره. ته به وی چې کخیری ټیک ټاک شو، حالات صحیح شو، په منځ کې بیا ډرون به راشي، موټر به راشي، تکلیف خو خامخسته.
د تیرا د امن لپاره جوړ شوې کمیټه یو غړی هاشم خان پرده وای چې دوی په دې وروستو کې ځنې حکومتي ادارو سره لیده کاته کړي او دوی باور ورکړی چې په تیرا کې بعد د عملیاتو په محل ولسی وګړو ته نوره مرګ ژوبله نه اوړي.
حکومت مذاکراتو لکه نوستو او مذاکرات اوس هم شروع دي او امن او امان صورتحال خو لکه حکومت وی چې انشاءالله زر تر زره به ښه شي او چې کوم دې زخه خېلو کاړي
د خیبر ضلع د باډی او تیرانا منتخب شوی د صوبائی اسمبلی غړی عبدالغنی پردی مشال ریډیو ته په یو استولی پیغام کې ویلي چې دوی د خیبر پختونخوا صوبائی اسمبلی په فلور باندې په بیا بیا د تیرا د امن و امان په مسله خبرې کړي او په دې لړ کې د تیرا میدان د ټولو اپریدی قومونو یو نمائنده کمیټې جوړه کړې چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور او ځنې لوړپوړ پوځي چارواکو سره د دوی ملاقاتونه کړي چې د دې ستونزې څخه حل راوباسي. په تیرا میدان کې په دې وروستو کې د پوځي عملیاتو په وخت د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې په دې تیرو دوه میاشتو کې خواوشا 15 تنه ولسی وګړي وژل شوي او 12 نه زیات پکې ژوبل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی. د سولي ورسان سیاسي او ولسی مشران وایي چې په سیمه کې د نامنې پیښې روان دي او هدفي بریدونه ترسره کیږي، خو حکومت یې د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې باوري ګامونه نه دي پورته کړي. د بر سولي ورسان ځینې اوسیدونکو مشال اړې ته ویل چې امنیتي وضع دومره خرابه شوی چې دوی یې له سیمې څخه کډو کولو ته مجبور شوي دي. بلخوا سیمه چارواکي وایي چې د امنیت لپاره پولیس او فوج په شریکه هلې ځلې کوي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع نه د پاکستان پیپلز ګوند مشر امان الله وزیر د خپل ضلع امن حالات په دا رنګ بیانوي.
نو موږ خپل پیغام ریاست او ریاستی ادارو ته رسول دي چې چونکه په دا خاوره باندې په آئین او په قانون کې دلته چکم امن امان برقرار ساتل دي، نو هغه د ریاست او د ریاستی ادارو کار دي. خو تا وخت په باندې چاودنې هم کېږي، ټارګټ کلي هم کېږي،
سویلی وزیرستان اپر ضلع کوټکی سیمینا د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه ماسد ویایي چې په ضلع کښې یې د بدامنۍ حالات په وجه خلک خپل سیما پرېښول شروع کړی دو.
وزیرستان د مسجد قبیلی علاقہ یقیناً چھ دمر پر تکلیف جوان دغد تیراوی یہ زکا چھ دلتا کلا تپ ولی کلا ماٹر ولی پھر کی جی یعنی خلق ہنتی ہائی پریشان دائی.
سویلی وزیرستان کشے دے پوس چارواکیو لطرفا دے شاول اوسیجا سیمونا دے واتلے پا براکشے ریاسا ہم ویلی شوی ندی، خو دے سویلی وزیرستان انتظامیہ و چارواکی دے نمنا وشولے پلاوج مشال ر ریڈیو تا ویلی دی چې په سویلی وزیرستان ضلع کې د امن حالات ښه کولې د پورا پوځ د وسلاولو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیزې خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
مشال ته تاسو غواګې په پیښور کې د غربي دولسین بجې شوې دي. لاشین بنیرینا د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د کورمې لپاره به د سامان وړونکو گاډو لومړی کاروان نن روانېږي. دا په داسې حال کې دا چې د چهارشنبې په ورځ په کواټ کې د حکومت په مشورې شوې جرګه کې شیا او سنی خواوو د سولې تړون لاسلیک کا. د خیبر پختونخوا چیف سیکرتر ندیم اسلم چودھری بیگا په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د پولیسو او قانون نافذ کوونکو ادارو په حفاظت کې به د سامان وړونکو گاډو لومړی قافله نن پاړچنار ته روانېږي. د خیبر سیاسي او قومي مشرانو غوښتنه کړې ده چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دي په سیمه کې د عملیاتو پر مهال عادي وګړو ته د ځاني او مالي تاوانونو مخه ونیسي. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د اتحاد مشر شاه فیصل اپریدی وویل چې په تیرا کې خلکو ته د وسلوالو پرتله زیات زیان امنیتي ځواکونو لخوا اوړېدلې دی. د خیبر انتظامی او امنیتي چارواکو له په دې اړه تازه سندي ویلي خو وړاندې ویلي دي چې د سیمې امنیت تجمن دي او دغلته د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي دي. پولیس وایي چې د سند صوبې په ترپارکر سیمه کې په کال 2024 کې 109 کسانو ځان وژنې کړې دي. پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د سیمې د پولیسو ایس ایس پی سمیر نور چن وویل چې پلټنې ښایي چې ډېری کسانو د بېوزلۍ یا غربت له کبله ځانونه وژلې دي. د نوموړي په وینا په دوی کې د زیاتره کسانو عمرونه د 15 څخه تر 150 کلونو پورې دي. او د جرمنی او فرانسې د بارنو چارو وزیرانو د شام له نویو مشرانو سره کتلی دي. د جرمنی جګپوړي ډیپلوماټې انالینا بیربک او د هغې فرانسوي سیالی جان نول باروت پرون په دمشق کې د سوریې له عبوري مشر احمد الشره سره ملاقاتونه کړي دي. دا و د دې وخت خبرونه.
دا خبرونو لنډیز مو له شاین بنیری واوریدلو. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو د شام په پلازمینه دمشق کې له نوو واکمنو سره کتلي دي. دوی تر لیدنو کتنو وروسته تمخ کار کړه چې په شام کې خای خپل سفارتونه ډېر زر پرانیزي. نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو.
د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو نن په پلازمینه دمشق کې د سوریې له نوي مشر احمد الشره سره وکتل او هغه ته وویل چې اروپایي ټولنه له سوریې سره د نویو اړیکو د ټینګولو هیله لري. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک د مشق ته تر سفر مخکې نن سهار ویلي وو چې د دې سفر هدف سوریایانو ته د دې پیغام رسول دي چې د اروپا او سوریې همداراز د جرمني او سوریې ترمنځ ممکنه ده چې یو نوی سیاسي بهیر پیل شي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر بیا د مشق ته تر رسیدو وروسته د یوې خپلواکې باثباته او سوله ییزې سوریې هیله وکړه. ژان نویل بارو په دمشق کې د فرانسې سفارت ته هم ورغی. دا سفارت له 12 کلونو راهیسې بند دی. د بشار الاسد د رژیم له نسکورېدو وروسته د محمد الشاری په مشرۍ حیاتي تحریر شام ډلې ټولو عربي هیوادو او نړیوالو ته ډاډ ورکړی دی چې دوی به د خپل هیواد غم کوي او نورو هیوادو ته به انقلاب نه صادروي. لویدیزو حکومتونو ورو ورو د سوریې له نوي مشر محمد الشاری سره تماسونه واړیکې نیولې دي. که څه هم د یو وخت له القاعده ډلې سره و، بیا یې له داعش سره ارتباط و، خو نن سبا په لویدیز کې دا بحثونه روان دي چې د سوریې نوي واکمنان له تور لست څخه لرې کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر اغلې بیربوک وویل چې دا سوریې ته په دې نیت تللې چې د دوستۍ لاس په ورکوي، د سوریې له نوي واکمنانو څخه د روښانه هیلو تمې لري او قضاوت به د دې چارواکو له عملونو څخه وکړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دا پوهیږي چې هیئت تحریر شام ډله له کوم ایډیالوژي سرچینه اخلي او په خوا یې څه کړي دي. نوموړی بیا وویل چې دوی اعتدال او تفاهم غواړي. دی بیا وویل چې هدف اوس دا دی چې سوریه یو ځل بیا د نړیوالې ټولنې په عزت غړي شي. فرانسوي سرچینو د خپل هیواد د بهرنیو چارو د وزیر ژان نویل بارو په وینا ویلي دي چې پاریس داسې سوریه غواړي چې په هغې کې د ټولو سوریایانو حقوق د ګډ تابعیت په چوکاټ کې خوندي وي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې سیاسي او امنیتي شرایطو ته په کتو سره به په دمشق کې د خپلې ډیپلوماتیکي استازولۍ د بیا پرانیستو او جوړېدو لپاره کار وکړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
مشال ریډیو تاسو غواګي په افغانستان کې د ماین پاکۍ اداره هوای په 2014 کال کې په هغه هیواد کې هر میاشت ماینونو او نورو چاودیدونکو موادو په پیښو کې شپیتو نه زیات کسان ته مرګ جوړ لاوختی ده. دغه ادارو اټکل خایي چې په 2015 کال کې به هم چې نن یې سلورم ورځ ده په افغانستان کې زیات کسان د ماینونو د چاودنو قرباني شي. د ایم ڈی سی په نوم د ماین پاکۍ ادارې مشروای په افغانستان کې د ماین پاکۍ د چارو تمویل 95% بند شوی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې ورو.
په افغانستان کې چې لایې هم پر میلیونونو متر مربع ساحو ماینونه او نور ناچاوده مهمات شته. تیر میلادي کال هر ورځ لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه هیواد کې د ماین پاکۍ ځینې موسسې وایي د دوی اټکل دا دی چې په 2015 میلادي کال کې به هم چې نن یې څلورمه ده شاید د مرګ ژوبله شمېر لا زیات شي. په افغانستان کې د ایم ڈی سی په نوم د ماین پاکۍ موسسې رئیس شهاب الدین حکیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
مونږ هر میاش تقریبا 18 کسان تلفات په 2013 کې درلوده. چون ماین پاکۍ پروګرام اوس تقریبا 90% په ټپه باندې ولاړ ده، نو دا کېدی شي راتلونکي کال کې هم دا ادامه ولري، حتی زیات هم شي. په دې کې مهاجرین د پاکستان او ایران را روان دي او هغه د خلک چې په داخل کې بېځایه شوي دي، نو د موجوده په سولې د نگاه کېدی شي چې هغه دوی بېرته پر جهات لارسی او تلفات شمیر د مجنونو او د ناچاو د توکل عمل زیات شي.
په افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې معلول سوي کسان وایي چې د ژوند شرایط سخت دي او د خپلو کورنیو د نفقې برابرولو ته حیران دي. د ننګرهار اوسیدونکی رحیم وایي د ماین چاودنې ورڅخه دواړې پښې غوڅې کړې دي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
په دواړو پښو ما مازوره هم یم، د بم په چاودنه کې مې دواړه پښې مې له لاسه ورکړي. 14-15 سره کورنۍ مسؤول هم یم، بل مې د ګټې هم څوک نشته.
د کابل اوسیدونکی نوراغا هم له ورته برخلیک سره مخامخ شوی دی.
د ماین په چاودنه کې مې دواړه پښې له لاسه ورکړي دي، یو سترګه او را سره په څنګ کې یو څو ملګري هم را سره زخمیان شول. په حقیقت کې په افغانستان کې خو ډېرې زیاتې ستونزې دي. دلته اصلن دغه انساني حقوق معلوم ته بيخي نه پټولنه کې څوک ورته ورکی او نه په دولت کې پټولنه کې دا اکثرو بدرنګ فکر کې هغه ستونزې مشکلات چې به معلول دي تګ ورا تک دي او اقتصادي مشکلات دي تعلیم ستونزه ده.
د ملګری ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو لمخې د محل په افغانستان کې 1,200,000 متر مربع ساحه په ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پوښلې ده. د دغه ادارې د شمیرو له مخې یوازې د 2022 لدی کال له جنوري څخه د 2024 لدی کال تر فبروري میاشتې پورې 1,401 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې 68% یې ماشومان وو. د محل په افغانستان کې له یوې یا دوو پرته نورې ټولې ملي موسسې چې د ماین پاکۍ په برخه کې کار کاوه د تمویل د درېدو له کبله فعالیت نه لري او د ماین پاکۍ له 10,000 تر 12,000 پورې کارکوونکي بېکاره سوي دي. په افغانستان کې د ایم ډی سي موسسې مشر شهاب الدین حکیمی وایي که د ماین پاکۍ ملي موسسې تمویل نه سي د مرګ ژوبلې شمېر به زیات سي.
راتلونکی کال که چیرې په همدغه شکل ادامه پیدا کړي، نو د تلفاتو مشکلات په افغانستان کې خصوصا د ماشومانو او د ښځو په مابین کې ډېر زیات دي.
پا په همدې حال کې د سری صلیب نړیوالې کمیټې تیره سې شنبه په یو راپور کې ویلي چې په 2024 میلادي کال په ټول افغانستان کې د ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو په 244 کې 455 ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. دغه کمیټې نه دي ویلي چې په دې شمېر کې څو کسان وژل سوي او څو یې ټپیان دي، خو زیاته کړې ده چې د قربانیانو له ډلې 395 ماشومان دي. د ایم ای ټی سی په نوم اداره چې په افغانستان کې د ماین پاکۍ د ټولو کورنیو او نړیوالو موسسو څارونکې او همغږي کوونکې اداره ده، یوه مسؤول محمد یوسف یوسفی ازادي راډیو ته ویلي د تمویل د نشتوالي له کبله فعالیتونه ټکنی سوي دي. هغه ویلي که مالی مرسته وسي دوی به لومړی هغه ساحې له ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو پاکوي چې په لومړیتوبونو کې دي. که څه هم په افغانستان کې اوس د جګړو شدت کم سوی، خو د روسانو د یرغل او په تیرو 20 کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال د ځای پر ځای سویو ماینونو او نورو ناچاو د مهماتو د چاودنو خطر کم سوی نه دی.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مېشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
مشال ریډیو تاسو غواګي د خیبر پختونخوا د جماعت اسلامي مشر او د بلدیاتو پخوانی صوبایي وزیر عنایت الله وای حکومت د مالکان ډیویژن ترقیاتی پروژې ځنډولې دي. نوموړي پرون په اسواد کې خبري غونډې وروسته مشال اړې تویل چې دغه پروژو لګښت شاوخوا 2.5 ارب روپۍ و. د دوی په خبره د ترقیاتی پروژو ځنډولو پر ضد به عدالت ته ځي او د دوی حکومتي اقدام غندنه کوي. بلخوا صوبایي حکومت دا دریز لري چې په دغه پروژو کار نو پیل شوی او حکومت سره د فنډونو کموالی سره هم مخامخ دی، نو ځکه یې دا ځنډولی دي. په سواد کې د مشال اړې خبریال نیاز احمد خان له عنایت الله سره مرکه کړې او په سر کې د ترقیاتي پروژو د ځنډولو پوښتنه کړې.
ملکن ډیویژن کې ډېر زیاتې منصوبې داسې دي چې هغه ډراپ شوې دي او ډېرې منصوبې داسې چې هغه فریز شوې دي او ډېرې ذاتي منصوبې داسې چې هغه یو بل لفظ دی سکوپ اپ ورک دا هغه پورې لکه کیپ شوي دي، ریډیوس شوي دي، هغه ترقیاتي منصوبې چې کومې منصوبې ډراپ شوي نو په هغه کې ډی ډی پی ٹو یو غټ ډیولپمنټل پروجیکټ و چې په هر ضلع کې به د هغې پیسې موجود وي. 16 روپۍ د ډی ډی پی ٹو لاندې چې دی نو ډراپ شوي دي، په هغه کې 5.5 یا 15 خوش اثر به سواد دي. دین علاوه د 11 روپو پروجیکټ داسې دي چې دا نورې ډراپ شوي دي. 14 روپو پروجیکټ فریز شوی دي چې کومې د سکوپ اپ ورک پورې ریډیوس شوی نو هغه مونږ لګیا ورکینګ کو هغه هم ډېرې زیاتې دي. نو دیو جن دا صرف دا سلوک د ملکن ډیویژن سره شوی دی او د ملکن ډیویژن به خلک په دې باندې خاموش نه پاتې کیږي.
دې نیوکه ولې ستاسو دي؟ یعنی ولې چې دین تاسو په دې باندې تنقید کوي وای چې دا بحال شي؟ بیا
مونږ ځکه چې ملک په اسکیم یو ځل پروشي نو یو حکومت کوم چې تغه ډراپ کیږي نو هغه سکیمونه حکومت فنڈز سر نہیں حکومت پاگ کی ترجیحات طے کی چیرا کم کے فوری نوعیت دے اب دے وقت کی جب مکمل کو بلو فیوچر کی ہو کو حکومتوں اپروڈ پروجیکٹ چکم نہ منتخب نمائندگان او دا پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پا ٹیکنیکل سپورٹ پانے اپروچ ہوئی کیبنیٹ نے اپروچ ہوئی دا حکومت دا پی این ڈی نے اپروچ ہوئی بجٹ کی پیش ہوئی صوبائی اسمبلی نے اپروچ ہوئی اگر پروجیکٹ سوکھنا ڈراپ کئی
قطر چې پتیر حکومت کې چې کله د پاکستان تحریک انصاف حکومت و هغې ګڼ شمېر منصوبې د ملکن ډیویژن د سواد دیر چترال او بیا د غرنګ کې دغه چې کوم و اته ضلع دي هغوی لپاره منظوري کړې وې. جماعت اسلامي په هغې نیوک کوي چې دا نه دي بندول پکار. د دوی د مشر نه دا پوښتنه هم کوم چې د بلدیاتي کوم نمایندګان دي هغې خپل بجټ کې حق غواړي، پیسې غواړي، هغه پیسې هم دریم کال دی نه ورکولی کېږي او په پېښور کې په هغې باندې لاټي چارج شو وهل ټکولی شو. تاسو هم د دغه سیستم برخه پاتې شوي دغه ته تاسو څنګه نظر ساتئ او دا کمی پروجیکټونه چې پاتې شوي دا د بلدیتي نمائندګانو په دې کې برخه باقاعده شته نو هغه ته څه وایي؟
زه د بلدیتي نمائندګانو د احتجاج باقاعده حصه پاتې شوی ما او مظفرون هم د هغې مجلس ته ورغلی وم. دې نه مخکې چې کوم هغې اوله کې احتجاج کوه هغې ته ورغلی وم. درې ځل د هغې احتجاجي کیمپ ته ورغلی ما. زمونږ د پارټۍ خلک هغې ته ورغلي دي. ما خپل چیرمینان د هغې سره ودرولي، عدالتی کیس کې موږ هغې سره ملګري وو. حکومت د دې رویې سخته غندنه او مذمت کوو او دا ویل غواړم چې کم کار په اسلام آباد کې لاٹھی چارج د پی ٹی آئی په کارکون باندې ناجائز دی، نو په پیښور کې هم ناجائز دی.
تاسو د بلدیاتی نمائندگانو په دې وخت کې حیثیت یا دغه چې کم کردار دی، هغه په جمهوری عمل کې یا په جمهوری ملک کې څه نظر ساتي، هغه اهمیت څه دی؟
د جمهوری ملک او جمهوری ادارو د پروان د هغه د گروت ته پاره د هغه د نشو نما د پاره بلدیاتی اداري چې دی دا د نرسری دغه کوي، دا لیډرشپ گروت کوي. او ټول غټه خبردار چې دا حکمرانی خا حکمرانی جوړولو کې مدد کوي، او دا گراس روٹ کې خلکو ته اختیارات ورکوي، د خلکو په خپل وسایلو باندې کنټرول ورکوي، او بنیادی تو چونکه بنیادی د میونسپل سروسز دي د هغه او مقامی حکومتونه د هغه د فعال کولو لپاره د بلدیاتی درونه مضبوط ټول او مضبوط ټیر چې دا بل نشته دی په دنیا کې چې چرته ترقی یافته ملک ني او د هغه خار ته ورنوزي، نو د هغه خار به ښکلی، د هغه خار به ارګنایز وي، د هغه ترانسپورټ نظام به برابر وي، د پارکونو نظام به برابر وي، د اوبو به برابر وي. آج ته تاسو کې هغه د هغه د بلدیاتی ادارو ذمہواری هغه به کوي.
اخیرنی پښتنه کوم په دې ملک کې جمهوری عمل تاسو څنګه نظر ساتي؟ تاسو چې کوم غوښتنه کوي د خلکو منسوبې دي، ترقیاتی منسوبې دي، د اربونو روبو منسوبې دي، نو اوس تاسو پریس کانفرنس وکړو وړاندې بیا څه د پیپر لای عمل دی؟
موږ سره مختلف آپشنز دي، عوامي احتجاج دی، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا، سوشل اینڈ ڈیجیٹل میڈیا بانی کمپینس چلول دی، عوام کے بیداری کمپینس چلول دی، عدالتی کیسوں کول دی، درنی دی، دا ټول آپشنز ہوں گے استعمال ہو، آل پارٹیز کانفرنس دی.
ډیر مننه قطر مند اورونکو د مقابل زده هم چې حکومتي چارواکي خصوصا د صوبایي وزیر په ځل کې مونږ په دغه سوات پریس کلب کې خبري اعلان ته ویلو چې مونږ هغه منسوبې ډراپ کړي، هغه منسوبې لر کړي چې هغه وجود نه وي، صرف په کاغذونو کې. هغه ویلي چې څومره په کله د حکومت سره پیسې نشته، چې څنګه پیسې رالي نو د نورو لپاره به مونږ پیسې جاری کړو. دې سره خپل قرباني از احمد خان ته اجازه ورکړي. الله پامن.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ته تاسو غوږی. پولیس وایي چې د سند صوبې په ترپرکر سیمه کې په 2014 کال کې 109 کسانو ځان وژنې کړې دي. دوی ذاتوی پلټنې ښایي ډېرې کسانو د بې وزلۍ یا غربت له کبله ځانونه وژلې دي. د حقونو فعالان وایي چې په تر پارکر کې ښځې د خپلو حقونو نه بې برخې دي، د تعلیم او روغتیا اسانتیاوې نه لري، او اکثر د خپلې خوښي خلاف یې ودونه کیږي. بلخوا د سند د ذهني صحت د ادارې چارواکي وایي چې د پیښو پلټنې کوي، او د غلطه د ذهني صحت د ستونزو د هوارې لپاره د یوې پروژې پیلولو پلان هم جوړ کړی دی. نور تفصیل له کراچۍ نه نیازلی راکبي.
د سند صوبې ترپارکر پولیسو ایس ایس پی سمیر نورچنا د جنوري په 3 مشال ریډیو ته ویلي چې 2014 کال کې په ترپارکر کې 109 کسانو د ځان وجنې کړې دي. نوموړي زیاته کړې چې د پلټنو په رڼا کې دا معلومیږي چې ډېرو کسانو د بې وزلۍ یا غربت له کبله د ځان وجنې کړې دي.
دیکھیے پورے سال میں 149 افراد نے خودکشی کی ہے.
دی وایي په ټول کال کې 109 کسانو د ځان وجنې کړې دي. د زیاتره کسانو عمرونه د 15 څخه تر 30 کلونو پورې دي. دا شمیرې د 1300 کلونو په پرتله زیاتې دي. دلته غربت زیات دی، او بیا په خلکو کې پوهه نشته. ځینې کسان دا تور پوری کوي چې هندوی انجونه وجل کیږي، او بیا ورته د ځان وجنې نوم ورکول کیږي، خو په دې کې هیڅ حقیقت نشته. موږ سره د هر ځان وجن کې د قضیې پوره راپورټونه او ثبوتونه موجود دي. د سن ترپارکر پولیسو شمیرې ښایي چې په 13 کلو کې یوازې په ترپارکر ضلع کې شپږ سوه او شل کسانو ځان وجلې دي. بلخوا په سن او په ځانګړې توګه په ترپار کر کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي غیر سرکاري ادارې سن ساتي یوې مشرې ډاکټر عائشه داری جو د جنوري په درېیمه بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په ترپار کر کې زیاتره پیښو کې پوسټ مارټم نه ترسره کیږي او دا لوی پوښتنې راپورته کوي. دا وایي چې د ځان وجنې شرح هم زیاته شوې او د غیرت په نوم وجنې هم لا روانې دي. په ترپار کر کې د خلکو بېوزلي په خپل ځای ده، خو هلته ښځو ته نجونو ته هیڅ حقونه حاصل نه دي. هغوی په خپله خوښه واده نشي کولی، د زده کړو او روغتیا اسانتیاوې ورته نشته. ډېر خلک د غیرت په نوم یا قبایلي شخړو له امله وژل کیږي چې بیا د ځان وجنې په توګه یادول کیږي. ولې چې دلته قبایلي نظام ډېر زیات مضبوط دی. ډاکټر عائشه داری جو زیاته کړې چې د غیرت په نوم وجلو په پیښو کې مقدمه نه درج کیږي، زیاتره ککړ کسان نه نیول کیږي او نه ورته سزا ورکول کیږي، او زیاتره کورنۍ دغه ډول پیښې پټوي، او که چېرته کومه پیښه راپور هم شي نو هغه په کورنۍ جرګه کې هواري کړي. د دې په وینا چې ځایي قبایلو مشرانو په مرسته د جرګو د لارې د وجلې شوو کسانو کورنۍ تورن معاف کړي او مقدمه هم بیرته اخلي. بلخوا په ترپار کر کې ځایي خبریال پون کمار بیا وایي په سیمه کې بېوزلي ده، خلکو خاص روزګار نشته او آمدنی کم او لګښت زیات دی. نوموړي په وینا هندو مذهب سره تعلق لرونکي نجونه په خپله خوښه واده کول غواړي، خو په هندو مذهب کې او بیا کورنۍ ورته اجازه نه ورکوي، نو بیا دا بدې پیښې رامخته کیږي. بلخوا په کراچۍ کې د وفاقي اردو پوهنتون د نفسیاتي علومو د څانګې پروفیسر ډاکټر شاهد اقبال خان بیا وایي د ځان وجنې ډېر علتونه دي، خو لویه وجه یې ذهني فشار یا ډپریشن دی.
خودکشی ملٹیپل وجوہات کی گی ٹول نگٹ وجوہات دا لکا ڈپریشن دے ڈپریشن چلک زیاد شینو دا یو کامن ریزن دا چی خلق خودکشی ہو کی دین علاوہ معاشرے لکا سوسائٹی ہم سو ریزن کی در رشیدہ کی ریلیشن شپ بریک اپ راضی ریلیشن شپ بریک اپ جو شینو آگے وجنہ خلق خودکشی کی دیکھے دا فائنینشل فیکٹر ہم راضی لکا خلق دا غربت وجنہ ہم خودکشی گھریلو پریشانی لکا جھگڑے او نور شینا چی دے وجنہ ہم خلق خودکشی کی کنا
ترپار کر دسن صبح ہغه سیمہ دا چې زیاتره اوسیدونکي یې هندوان دي، او هلته هندوان اکثر شکایت کوي چې انجونه یې تختول کیږي، په زور په مذهب بدلول کیږي او ودونه کیږي. بلخوا بیان وخت کې په سن کې د ذهني روغتیا ادارې سن مینټل هیلت اتارټی مشر سنیټر کریم احمد خواجه بیا د جنوري په درېیمه مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې په ترپار کر کې د ځان وجنې پیښو د مخنیوي لپاره دوی هڅې پیل کړي دي. د ده په وینا چې هلته پلټنې کوي، دوی د سن حکومت په مرسته داسې پروژې پیل کړي دي چې ترپار کر کې د خلکو ذهني روغتیا ته پاملرنه وشي، پوهاوی ورته ورکړی شي، د غربت راکمولو او نورو ټولنیزو ستونزو حل لپاره هم ګامونه واخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال لیتا تاسو غوږی، په پاکستان کې هر کال ګڼ کان کیندونکي د کار په وخت وژل کیږي. په 2014 کال کې په هغه وژل شو کې د ګڼ شمیر کسانو تعلق د خیبر پختونخوا سیمې سره وو. دا سیمه د شانګله ده چې اکثره وګړي د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې په قانونو کې کار کوي. د کان کیندونکو د مرګ ژوبلې شمیره ولې ډیره ده، او په شانګله کې پر هغه کورنیو ستیریږي چې غړي یې وژل شوي دي. په دې اړه د مجید بابر راپور اورو چې د باسي کلی د زاهدی بیبي په غږ پیلېږي چې د خپل چلرش کلن زوی مرگ یې دردولی دا چې د واده په ورځ په یو کان کې مړ شوی وو.
دا غږ د شانګلی د الپوره تحصیل د باسی کلی د زاهدی بیبی دی چې خپل هغه 22 کلن زوی حمید الرحمن یادوي وای چې په کومه ورځ یې د واده نیټه کې خودا، نو هم په هغه ورځ د روان کال د جولای په 8 د بلوچستان په مچ کې د سکرو په یو کان کې د ګیسونو د چاودنې له امله ووجل شو. خو زاهده بیبی په دې غمیده کې یوازینی مور نه ده، بلکې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې په خبره سږ 2023 میلادي کال کې د دسمبر تر 10 پورې یوازې د شانګلی سره تعلق لرونکي یو کم 50 کان کیندونکي وجل شوي او 13 نور ژوبل دي چې 12 پکې معذوره شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د کان کیندونکو د اتحادیې صوبایي مشر علي باش خان د دسمبر پر 10 وویل چې په دغو وجل شوو کې زیاتره واده کړي وو چې یتیمان او کونډې ترې پاتې شوي دي.
د یوې شمیرې مطابق که مونږ داسې وکړو د تیر کال خلا کال زمونږ لخ نو دا تعداد چې دی نو 48 نو زمونږ د شنګلې کان کندون کې د کویلې په درنګونو کې د پاکستان په مختلفو ځایونو کې وفات شوي دي چې نن پکې د کویلې یو بل وفات شوی دی. نو دا شمیره زمونږ یو کم 50 ته ورسېده. 13 کسان د مونږ سره اوسه پورې په دې کال کې معذوره دي. د دې د معذوري نوعیت د ټولو نه زیات چې دی نو هغه د ملا ماتېدل دي.
د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیه وایي چې دوی د پاکستان د مختلفو سیمو په کانونو کې په تیرو 13 کلونو کې له پیښو او چاودنو د وجل شوو کان کیندونکو شمیرې راغونډې کړې دي. د دغو شمیرو تر مخه په تیرو 13 کلونو کې له 2500 تر 4200 پورې کان کیندونکي وجل شوي دي، چې په دغو کې 3200 یې د شانګلی، بردیر او برسوات دي. د دې اتحادیې په خبره په زرګونو نور معذوره شوي هم دي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. د شانګلی د الپورې تحصیل 6 کلن امان الله په دغو کې یو دی چې د روان 2023 میلادي کال د جولای پر 10 د سکرو په کان کې دننه د یوې حادثې ښکار شو.
زه د کویلې په کار کې خوښ شوم. په دارادم خیل په اخور لیس کې تقریبا په 10 جولای باندې عمر مې تقریبا 36 سال کې دی. تقریبا 15 میاشتې زما وښ مینن پوره شوې او اوس یو هغه ندی په لږ بازار خپې مې به کار دی لا پوره حرکت پې نشم کولای. معذورې مالګه او ول درې مې بچین دی، یو مې الګ ته دوه مې جنکې دی، نور داسې رونه مې مرانه کشران دی، داسې روزګار موزګار نشته. هغه هم د کولی کار کوي.
د پښتونخوا د هرې سیمې خلک جلا جلا کاروبارونه او کارونه لري. خوشانګلوال تر ډیره د سکرو کویلې په کانونو کې په خوارۍ مزدورۍ پیژندل کیږي. کان کیندنه ښایي په نوره نړۍ کې دومره خطرناک نه وي لکه په پښتونخوا یا د ملک په نورو برخو کې چې د سر په بیه ده، ځکه خو د شانګلې په ادیرو کې ډیری خبرونه د هغو خلکو دي چې د سکرو په کانونو کې ژوند له لاسه ورکړی دی او نه هم ویلی شو چې د مرګونو دا لړۍ به یې کله تمیږي، ولې چې په قانونو کې د سر ژغورنې په کار بندوبست نه ترسترو کیږي. د شانګلې نه په صوبایي اسمبلی کې منتخب غړی ډاکټر عباد الله خان بیا د دې وجنو ذمہوار هغه ادارې غني چې د کویلې په قانونو کې د حفاظتي اقداماتو د یقیني کولو ذمہوار دي. د دسمبر پر 10 مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړي زیاته کړه
کوم روز چې دی کوم لیبر اکټ چې دی پای کې چې کوم روز دی د ماینینګ چې راځي د دې وخت څومره پکاري د دې اټنل چې جوړي د هغه پکاري په دې ټول دنیا کې ماینینګ کېږي. نو اول نه هغه ورکر چې دی هغه لایف سیکور کی پیرستو کار کی قسمتی دا بیلنس ته دا دائم کې دل کې بزرگونو ماین دي بزرگونو او هغه زرګونو ماین ز لپاره انسپکټر شي سو کې دا چیک کی چې دا فیزیبل نه کنه دی و دې ته مونږ لیبر لاندې کوزولې شو کنه شو هغه انسپکټر دل کې څلور دي.
د قانونو د حفاظتي اکټ لمخې هر کان ته د ګزیدو لار به 8 فوټ اوچتا او 6 فوټ پلنوي. په کان کې به د زهرجنو ګیسونو د اخراج لپاره مناسب نظام موجود وي. هر کان کیندونکي به په حفاظتي سامان سنبال وي او هر میاشت به حکومتي معاینه کاران د کان معاینه کوي او هلته به د کان کیندونکو لپاره له قانون سره سم حفاظتي اقدامات یقیني کوي. خو د صنعت او سرمایه کارۍ په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي مشاور عبدالکریم خان مشال ریډیو ته د دسمبر په 10 ومنل چې په صوبه کې په قانونو کې د حفاظتي قانون عملي کولو کې کوتاهي روانه ده.
بالکل دا منما چې د شنګلا چونکی هلته پلینز مکم ډیره زیاته کمه ده، اګریکلچر او دغه خپل پوټینشیل شته سره منرل او کنه سره دغه خو انفارچونیټلی چونکی صدا سي نیرس اکنامک زون هم شته چې هلته خلکو امپلایمنټ کې دغه د وجنا د خلکو هجرت سیوا دی او خاص کر په کویلې کاته کې د ډیر زیات دي که دردا او کټرا که پنجاب دی. سو پورې چې د قانون مطابق څه خبره وي نو د چا هم صدا سي ډیفیشنسي وي نو موږ به دغه دغه هارډ پاور کیپیسټی پاکستان نو دغه لپاره ما خلص دي سره په دې بیل کې او دوه هارډ پاور سکول مله باندې دي اوس پروپوزل نورم ده او د دې چې کله کې کان کنه ټوله په اړوي تاریخ سره دي دغه سیفټي ډیر کمزور ده.
د پاکستان د کان کیندونکو د خیر ښېګړې د اتحادیې په خبره د روان 2023 میلادي کال د دسمبر 13 په ټول هیواد کې 278 کان کیندونکي وژل شوي او 114 معذوره شوي دي. د پاکستان د کان کیندونکو اتحادیې په خبره دا مهال په ټول هیواد کې تر 1.5 لک زیات کان کیندونکي د ملک د درې واړو صوبو په سده پاسه 6000 کانونو کې کار کوي. په دغو کې یو کم 50000 کان کیندونکي د بلوچستان په سده پاسه 30000 کانونو کې، 35000 کان کیندونکي د خیبر پختونخوا په سکم 2000 کانونو کې، او 30000 کان کیندونکي د پنجاب سکم 2500 کانونو کې کار کوي چې په دوی کې 80% کان کیندونکي د شانګلې سره تعلق لري.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته. کولای شئ خوخی اکړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.